في درنو أوريدونكو السلام عليكم اسمي صار وانيام دي خبروني تمو هركليكم د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخواني 15 پیلوټان د بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هېواده بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوې چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکي به د یوه ځانګړي مهالویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سون توکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اګست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی ویل شوي چې د اګست 26 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوي ډلې له شنونکو او څه باندې 100 تنو سره خبرې کړي دي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولنډي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړۍ ډله پوځیان د شنبې په ورځ دې هېواد ته ورغلل. د پوځیان داسې مهال ختیځې اروپا ته رسیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هېوادونه اندېښمن کړي دي. روسیې ګواښ کړی چې د آزادي اروپا راډیو آزادي راډیو اته ویبپاڼې بندوي. دا ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خپرونې لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزاد اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه لوي پاڼو لري نه کړي، وی پاڼې به بند کړي. د فساد د څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او له یوې تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس له ژر اخته کیدو سره مرسته کوي. په دې څیړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیله تر اوسه تر ټولو لویه څیړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي یې کم وي هم په کورونا ژر اخته کیږي او هم یې د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي. نن یک شنبه د لمریز 1400 کال د دلوي ولسمه او د میلادي 2022 د فبروري شپږمه وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې د خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د عامه روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 ټنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اورزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي.
دا خبرونه ز اسمت څاروان ده، شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون ماسپښین د دریو بجو د دوه او درو بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و. د طالبانو حکومت خپل اړوندو ادارو ته دند سپارل چې په کابل ولایتونو کې د لومړنیو توکو بې کنټرول کې دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته ښه شوی دی، خو شکایتونه شته چې پر بیوی اغیز نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هره اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ خصوي نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نظر راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق شي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروې په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانه وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 135 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاست جلا کړي. د دغه وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 2 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 20 هغه له فعالیت غورځېدلي چې نړیوال بانک تر 2024 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی وو. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار، هرات، قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ رادیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي، دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کې بالخصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې یو حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای چې دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوی، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودی شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کورونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو وی ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبی ډول افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,60,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کورونا ورځنۍ معاینه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کورونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عاملان له افغانستانه ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیز کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو دپاره استعمال کې، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د همغه ترهګرو د روزونکي او پالونکي هیواد لمنی ته رسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که ستاسو یاد وي کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی. د امریکا د سعودي د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سول په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅ کله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسی پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد ښاغلی پیژاندو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د ماښام تر اوبو په منځني سپه دولش پښ نیوي دوام کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د بي پولي خبريالانو د بنسټ تازه راپور رات کړ. د بي پولي خبريالانو بنسټ یا ار اس اف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل تر اوسه د طالبانو لخوا 50 خبريالان نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره توقف شوي دي.
عبدالقیوم زاهد سمدزی له هغو خبریالانو دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. هغه له نږدې 12 کالو راهیسې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی او وروستۍ دندې د پاکستان دوه نوي خبری تلویزیون سره خبریالی ده. ښاغلی سمدزی وایي چې موده وړاندې لومړی د پاسپورت عمومي ریاست پر وړاندې د طالبانو لخوا وهل او ټکول شوی دی، خو له دې وروسته کله چې د یوې ناستې په خبري پوښښ اخته و د طالبانو لخوا ونیول شو او په یو نامعلوم ځای او یوې سړې خونه کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا په 50 ورځو کې دا دویمه پیښه ده. ما تر اوسه وو هیڅ ډول مسؤلیت احساس زه کورنۍ مې نه کوم. بیا هم نه څوک ستاسې د حیثیت یا د وکړې یا دغه په تورونه چې په چا باندې لګېږي بیا یې پوښتنه وسي.
د بی پول خبریالانو بنسټ د تیرې جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره لیکلی پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې نږدې 50 خبریالان د طالبانو لخوا یا نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره بندي شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د طالبانو لخوا وهل شوي هم دي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري او له ترسره شوي او پیښو هیڅ یو نه دی تیرل شوی.
د دوی مشران په ظاهر بنه او لوی مجلسو کې د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ خبرې کوي، خو په عمل کې داسې څه نشته.
خود طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی د بی پول خبریالانو د دې راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی.
موږ جدي هڅه کوو د اسلامي امارت د ځواکونو د مسلک کول او په حوالو په حال کې ترسو په خاورو نور زینو کې خبریالانو سره څنګه چلند وکړي.
له بل خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سباندې 300 رسنیو د فعالیت درېدو پاره د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په خبرګون کې ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي او د حقوق خندونو د لری کولو هڅه کوي چې لکبلې د رسنیو فعالیت درېدلې دي. د تیرونې د پنځشنبه په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یو اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له وخت رسیدو را پدې خو په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندي شوې دي. خو د طالبانو د حکومت پرستیال وایند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لري کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د ترکیه سره میاشت ټولنې ژمنه کړې چې افغانستان ته به تر یوې میاشتې پورې 2.5 سوه ټنه مرسته ولی شي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی دا ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیه د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لید کاته درلودل او خبرلانو ته ویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 ملیون ډالرو په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ترکیې د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلي او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2.5 سوه ټنه بشری مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د ترکیې د بشری مرسته به په 2 جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او درو درمل پکې شامل دي. د خبر پانی لمخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دیج منی هرکلای کړي او له هغوی غوښتنه ده چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشری مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دغو اړمنو افغانانو سره لوړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل شوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولی. سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپل مرستو پر رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینو بې وزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورسغان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر اړو کورنیو ته خوراکي او د پوشاک مرستي وویشل شوې.
په اورسغان ولایت کې یادو 15000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خړو د نړیوال سازمان یا دبليو پی لخوا ورکول کېده چې تیر ورځ نه وخت یې لړۍ پیل شو. د دې مرستو په لیکون کې ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید ویل چې د اړمنو 15000 کورنۍ سرویس موده مخ کې پیل شوی وو او نن یې ور باندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمی مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیق کیږي، 15000 غریبی کورنۍ سروې کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې کې همکاري باندې تطبیق کیږي.
بلخوا په همدې ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږو کورنۍ باندې ژمنې پوشاک هم وویشل شو. د اورسغان ولایت د سری میاشتې ادارې مسول سیپولا مبتون وویل چې دا ژمنې توکي کمپلی او جمپرونه پکې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره شوې دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو کې وړي د دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چار وسل د چا ورځ سره کم وسل دي نو دا فارم سره ډېر موږ خوشحاله چې تاسو موږ سره مرسته وکړه چې تاسو راغلاست کور ده.
د اورسغان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپل بشري او نور اقتصادي مرستې لاړمون سره زیاتې کړي.
سمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر په منځني صفه 12:15 نیوي او اف ام 0.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام پرون ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی چې نن یې تکرارو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدلو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل. په دې اړه هم په دې خبرونه کې تفصیل در اورو، خو مخکې تر دې چې د دې موضوع تفصیل در واورو یو لړۍ لرو څو راپورونه په یو ځای سره خبرو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمه کارکونکو وای د طالبانو لوري د یادې محکمه پل منزتلو سره پینزه میشتی کیگی چی بی برخلی کدی او ماشونه هم ندی اخستی. د خزو پوراندی د تاوتریخوال محکمه پخوانی قازین او کارکون که وی پا دی پینزه میشتو که د کورنی تاوتریخوالی دیره قربانی میرمنو لدوی سره اڑی کنی بلی. خو دوی ندی توانی دلی چی لیادو خزو سره مرسته وکلی. زکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نلری. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکونکو د برخلیک پاړه څنه وایي، خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
وسیم خار داره که دیگه گاهی گرفته بودن او را به طرف ما زدن با پای مصابت کرد.
داد خزو پوراندی د تاوتریخوالی قضیو تا در رسیدن محکمی و کارکون که دا چه چباند شل کاله پستری محکمی اولوی چرانالی که کار کردی. داوایی چه د طالبانو پر اتک سر وزگاره شوی او برخلی که نده معلوم. دا میرمن غواری چه دا امنیتی گواهونو لعمل نوم پر اپور که وانخلو. دی ازادی رادیو ته وی لړی رستونزو او خورا محدودیتونو سره سره لوړی زکړی وکړي، خو لدی ټولو تجربه او خدمتونو سره اوس لدندې شړل شوی او لجدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانای مختلف سره محکمه وظیفه انجام
د ستره محکمه په بیلابلو دیوانونو کې میدان تر سره کړي. لخورا ستونزو سره می په هنتون وای، خو له بعد امرغه چې اوس په بی برخلیک حالت کې له بعد اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي. شل ورځې د مخه د قضایی قوې د امر لیدو ته ورغلم. د قضایی قوې امر خپل لاس مخې ته نیولای و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمه تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو له لوري کوښل کیږو چې له بند او د محکمو له لوري هم روان دي فشار دی.
زیر فشار قرار داریم.
په 1940 کال کې په فاریاب ولایت کې د خپل میړه له لوري د ریزګل په نوم دی وی خزې د پزې پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو له لوري دی یوشکلنی رخصانی لسنګساري دوه وروسته د پخوانی حکومت ستنې محکمې د 1915 کال په جوزا میاش کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمه جوړه کړه. د سترې محکمې د اداري کارکونکو د معلوماتو پر بنسټ یا د محکمې په کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسیدنه کوله. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکونکو د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځه تلو سره د کارکونکو برخلیکې نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني خزو هم خپلو قضیو ته د رسیدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمه خشونت علی زن یگانه محکمه بود.
د خزو په ضد تاوتریخوالی محکمه یوازینی هغه محکمه وه چې د مدعی او مدعی علیه ترمنځ به یې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل و فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوه اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې ښځینه کارکوونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک یې نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش.
وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی د جریان 5 میاخ
په تیرو 15 میاستو کې په کورنی تاوتریخوالی کې راګیر خزو د ټلیفوني اړیکو لاري لموږ څخه د مرستې غوښتنه کړي. خو د تاوتریخوالی ضد محکمو د منځتلو لامل موږ هغوی د خپل ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجی کړي چې کبله لاره مونږ درلوده. د همدې قانوني ادارو نشټوالي لامل د خزو په ضد د تاوتریخوالی جیرای قضیه نه خبريږي، رسیدګي نه ورته کیږي او سترګې پرې پټيږي. د یا تاوتریخوالی قرباني خزي د هیواد د سیاسي او حقوقي وضعیت در کولو سره د تاوتریخوالی منلو او مرګ تل غاړي خودو پراته بللار نه لدی
یا مرګ را ندارن.
په مخکینی حکومت کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو چار وزارت او د غشان د خزو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو به کله ناکله د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی په اړه راپورونه خپرول. خو د طالبانو حکومت پر منځته کېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د خزو په ضد د تاوتریخوالی د یوې قضیې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د سترې محکمې پخوانی کارکوونکی سدیس رسولي وایي د یادو محکمو ډیری کارکوونکي ښځې وې او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو یادو محکمو په ډیره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت به ټینګېده.
موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، ښځه خپل اساسي مشکلات یو
خورور ته نس ویل لای پم دې اساس باندې دا محاکم ډیر حساس وله اکثریت دې محاکم کې زمنګ قضات هم خزینه وله اداري کارمندان هم تقریبا اکثریت نه قربان وله دې محاکم کې کار کوي اما متاسفانه د طالبانو راته اکثره نوې تشکیل دوه اعلان کړل دا محاکم لغوه شوی دي د لغوه کېدو دې محاکم ان تقریبا 15 نفر تر رسیدل په دې محاکم کې کار کوي اما اوس فعلاً ټول په کورونا زده
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د روان کال د دلوي میاشتې په 28 نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د راپور پر بنسټ خبرداري ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ترڅو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بي برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د ښځو د بي برخې کولو په باب خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد که څه هم د عدلی او قضایی ادارو د خزینه کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي هره محکمه کوي د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ اورېدل کېږي په محاکمو کې او د ځینو دیوانونو تشکیلات نه دي پوره شوي اکثره پوره شوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې سه د دوی په غږ رسول کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12 نیټه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده شپږ ماده ایس فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نو ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې را دي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما ودا ځادې را دي او ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
سم توفان غزنی ولایت بیا کول سوال څخه تماس کیم مسادات راډیو خو دغه خاطرې دي خام پور سره خاطره ده پوس مرګر سلامون ته کوي محمد غوث لیکسوز ازادي راډیو خاطری دي وستا خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کینی خا وازونه دي او خ غاغونه دي مننه تیر کو ډیر ازادي راډیو خپ په مختګ راډیو دا ډیر سلوي خاله نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان مشتاسي وړونه چې مشتاسي ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي د ایران ډیر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پېښوه چې دی د دې دغه ضبط ورته ورسېږي ټولو مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډیر په عذاب دي کچیرې چیرې مانا دغه سي ورته ووایي چې دغه بس خپل په خشتانه دی راواوړي را دي سي خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت او ذلت وکاږي داسې وژنه داسې وی داسې جبر ورسره کوي چې بيخي بیا درکه دغه ایران ته خو دې پیغام ورسته د د مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم زه سجاد د هلمند څخه تاسو ته زحمت ورکوم. اول خپل سلامونه درته وړاندې کوم. دوم دا خبره کوم چې تاسو ازادي رادیو باید دغه ژغ تر مربوطه انجوګان او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا دغه اوناس زکونکو سره باید دوی د غوړو پسکوټو کومک او همکاري وکړي. حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکونکو ته یو کلام یا کتابچه ورکړي نو دوی پر روان یا پر روح باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او دوی په زیات تشویق سره خپل مکاتب او خپل درسونه ته راځي. مثال څخه مننه کوو. مننه ازادي رادیو څخه د ازادي رادیو سمو شخه تیرې لرو.
د اوس لپاره زما له خوا هم دومره و. نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو دوام کوي.
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د آزادی رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.